خوست امنیتی چارواکی وای چې د ولسی جرګې د یو پخوانی نومند په ګډون ته کسان د ناڅرګندو وسلوالو کسانو په حمله کې وژل شوي دي. د خوست امنیه قمندانۍ ویاند عادل حیدر نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې دا حمله د علیشیر ولسوالۍ د کلینیک سیمې ته نږدې شوې ده، او په دغه حمله کې د ولسي جرګې لپاره پخوانی کاندید عبدالولي اخلاص وژل شوی دی. په لوګر کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې ناڅرګندو وسلوالو کسانو تیره شپه پر یوه کور حمله کړې ده، او په دغه کور کې یوه ښځه او د هغې درې لورګانې وژلې دي او دوه تنه یې زخمیان کړي دي. دا د دې کورنۍ یوه ښځه او یو بل نارینه غړي دي چې په دې حمله کې زخمیان شوي دي. دا دواړو پیښو مسؤلیت چا نه دی اخیستی، او دا هم نه ده څرګنده چې په خوست او په لوګر کې د دغو وروستیو پیښو انګیزه څه وه. د روغتیا نړیوال سازمان د بیړنیو پروګرامونو مشر مایکل راین ویلي چې د امریکا لویه وچه د کرونا ویروس او بل بد وضعیت سره مخامخ ده. هغه ویلي د هغو لسو هیوادونو څخه چې په وروستیو ورځو کې د کرونا ویروس زیاتې مثبتې پیښې ثبت کړي، څلورې په شمالي او جنوبي امریکا کې دي چې د یو بالا قبله تر ټولو زیات تلفات ثبت کړي دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په وینا په امریکا کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 2,500,000 کسانو ته رسیدلی دی. په امریکا کې تر اوسه د دې ویروس له کبله 1,400,000 کسان مړ شوي دي. او د پولند حکومت نن له ټولو خپلو اروپایي ګاونډیو سره پولي پرانیستلې. د پولند سرحدونه تقریبا 3 میاشتې تړلي وو د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله. له لیتوانیا سره یې سرحدونه پرون لا نرم سوي وو، او له جرمني، چک جمهوریت او سلواکیا سره د تېرې شپې له 12 بجو د سفر ازادي ده.
له فرشته جلال زی څخه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزې واوروه. تاسو ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي. د خبرونه په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي. مخکې مو په دې خبرونه کې راپورونه واوریدل. د راپورونو برخه پای ته ورسېده. دغه اونیز پروګرام به سره واوري چې په کابل کې زموږ همکاران برابروي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافی همتی او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي طالبانو په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروئینو او ششې کارخانه جوړ کړې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې امید زهیر ملي وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې د دریو بیلابیلو عملیاتو په پایله کې تر 100 کیلوګرام ډیر نشئی مواد او زرګونه ټابلیټکان او میګولۍ نیول شوې. د کورنیو چارو وزارت وایي طارق آریان ازادي راډیو ته وویل نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیسو په لومړیو عملیاتو کې چې په دور بابا ولسوالۍ کې وشول په پایله کې 160 کیلوګرام چرس ونیول. په دویم عملیاتو کې چې د جلال آباد تورخم پر لویه لاره 11 کیلوګرام هیروئین ونیول شول. په پام کې و چې دا هیروئین له هیواد څخه د باندې قاچاق کړل شي. دریم عملیات چې د جلال آباد ښار په دویمه ناحیه کې وشول په پایله کې په یو کور کې د ټابلیټ کا په نوم تقریبا 4,000 نشئی ګولۍ ونیول شوې. د دې نشئی موادو په تور درې تن هم نیول شوې. پولیسو په خوست ولایت کې لسګونه لیټر شراب ونیول. د خوست امنیه قمندانۍ وایي عادل حیدر ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د خوست ښار په لومړۍ او دویمه ناحیه کې عملیات کړي چې په پایله کې 2 لیټر شراب او نور نشئی مواد نیولې.
لنجیت کوڅه د مبارزې مدیریت منصبینو د خوست خار لومړی او د همي اوزو په اړه سیم کې یو لړ عملیات ترسره کړي چې پترس کې 0.5 بلر الکولي مشروبات، 100 ګرام تریاک، 15 ګرام شیشه، 15 پوډر چرس، 1 مل کلاشنکوف، 2 فایر مرمۍ نیولې.
د دې موادو د ساتلو او قاچاق په تور درې تنه نیول شوې چې تر لومړنیو څېړنو وروسته به عدلي او قضایي ادارو ته وپیژندل شي. او ورستی پی خداله چې په تخار ولایت کې تر لسو کیلوګرام ډیر نشي مواد ونیول شو. د تخار ولایت د امنیا کمانډانې په خبر پاڼه کې راغلی چې یو لس نیم کیلوګرام چرس چې په پام کې ولې هوا څخه د باندې قاچاق کړل شي، د نشي موادو سره د مبارزې ځنګل پولیسو په کلفغان ولسوالۍ کې د عملیات په پایله کې ونیول. د دې نشي موادو په تور یو تن هم نیول شوې ده. د تورن کس په لمړنۍ څېړنو کې اعتراف کړی چې تر دې مخکې هم څو ځله له هوا څخه د باندې نشي مواد قاچاق کړل.
امید ظهیر مال و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې طالبانو په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروئینو او شیشې کارخانې جوړ کړې دي.
د نشي توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانان یا بزګران دي تحصیل په کار وکړي.
په یو بل راپور کې به واورو چې د نړۍ نیمایي ماشومان په غیر مستقیم ډول د تمباکو استعمال ته اړ شوي دي.
په مسافري بود د ایران گرفتار شو، اول از سیگار شروع کرده.
دا چې د تمباکو استعمال د ناروغیو او میکروبونو پر وړاندې د انسان بدن څومره کمزوري کوي، په دې اړه له ډاکټر طارق حبیب سره مرکه لرو.
څوک چې سیګریټ استعمالوي د دې دفاعي سیستم مخکې له مخکې نه زیانمن شوی وي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی سي.
خزي دا ټول ستا بې ځایه نازونه او چې هلک دې ځای ته راورسید، ته خدای دا وخت کورته دې راتلو دی.
اوس خپرونه د افغانستان په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروئین او شیشې د کارخانو په موضوع باندې پیل کوو. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلي چې طالبانو په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروئین او شیشې کارخانې جوړې کړې دي او له دې لارې سلګونه میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو څارونکي ډلې په خپل راپور کې ویلي چې وسلوالو طالبانو د تنظیم په نوم یوه ځانګړې ډله جوړه کړې او مسؤلیت یې ورسپارلی چې نشي مواد تولید او بیا د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو تر پولو پورې قاچاق کړي. د افغانستان د ولسمشر ویاند وایي د افغانستان دولت هیله لري چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې لاسلیک سوی تړون به د دې سبب سي چې طالبان د نشي موادو له قاچاق کوونکو او تراګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. په دې اړه به زموږ د همکار مرسلین ارسلا راپور واورو.
په دې راپور کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو څارونکي ډلې ویلي چې طالبان د پخوا په شان خپلې مالی اړتیاوې د نشي موادو له تولید او قاچاق څخه پوره کوي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې طالبانو د هیروینو د جوړولو او قاچاقو ترڅنګ په دې وروستیو کې په فراه او بادغیس ولایتونو کې د ښیښه یا میتافیتامین جوړولو کارخانې جوړې کړې دي. طالبان د فراه له دښتو څخه د عمان یا افدرا په نوم بوټي راټولوي او بیا د ښیښې په جوړولو کې د کیمیاوي موادو په توګه کار ځینې اخلي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق سیریتی وایي د افغانستان دولت هیله لري چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې لاسلیک شوی تړون به د دې سبب شي چې طالبان د نشي موادو له قاچاق کوونکو او ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي.
مردم افغانستان، دولت افغانستان و انتظار جامعه
له طالبانو څخه د افغانستان د خلکو، د افغانستان د دولت او نړیوالې ټولنې هیله داده چې په قطر کې له امریکایانو سره د سولې د تړون تر لاسلیک وروسته د ټولو تراګرو او نشي موادو د قاچاقونکو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي او د سولې بهیر تر اګټ سي چې د جګړې د ختمېدو لپاره لار هواره سي.
ختمې جنگ فراهم شو.
دا راپور چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ګوتو تلویدلی پکې راغلی چې د محل د وسلوالو طالبانو په لاس جوړه شوې ښیښه په سلو کې شپېته په افغانستان کې استعمالیږي او پاتې د نړیوالو مافیایي ډلو په مرسته ایران، آسترالیا، جنوبي افریقا، منځنۍ آسیا او خلیجي هیوادونو ته قاچاق کیږي. د ملګرو ملتونو د دې هیئت څېړنې ښیي چې طالبانو د تنظیم په نوم یوه ډله جوړه کړې ده. د دې ډلې مسؤلیت دا دی چې د ننګرهار په اتو ولسوالیو کې تولید شوي هیروئین د آسیا جنوب شرقي هیوادونو ته قاچاق کړي. د زابل پخوانی والی او سیاسي تحلیلګر محمد اشرف ناصری وایي چې نشئی مواد د طالبانو د اوایدو لوی مالی سرچینه ده. همدا پیسې دي چې په مرسته یې طالبان ورس پر ورس خپل جګړه نور هم ستودوي.
نشئی توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانان یا بزګران دي تحصیلي چلته کوکنار وکړي، ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډېره زیاته ګټه د طالب لندینه محصول اخلي او هغه په ډېر زیاته پیمانه باندې پیسې تر نه لاسته راوړي تر څو چې وکول شي خپل نظامي اکمالات په اسانۍ سره وکولی شي. نو له همدې عملت دهقان یا تشویقي یا په زور باندې ته مجبوروي چې هغوی کوکنار وکړي.
که څه هم د طالبانو ویان ازادي رادیو ته په یو استول شوی لیکلي پیغام کې د نشئی موادو په کښت تولید او قاچاقو کې د طالبانو لاسلارل رد کړي، خو تر دې مخکې د سیګار او امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت په راپور کې هم ویل شوی وو چې وسلوال طالبان د نشئی موادو د کاروبار له لارې په کال کې تقریبا یو نیم میلیارد ډالر ترلاسه کوي.
زموږ د همکار مسلین ارسلا راپور مو اورېده. په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروئین او شیشې کارخانې جوړې کړي او له دې لارې سلګونه میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ترنو اوریدونکو، اوس تمباکو د زیانونو موضوع څېړو. نړیوال روغتیایي سازمان وایي چې څرنګه چې لویان په عمومي ځایونو کې سګریټ څکوي، د نړۍ نیمایي ماشومان په غیر مستقیم ډول د تمباکو استعمال ته اړ شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې وروستیو کې ځوانان الکترونیکي سګریټ ډېر څکوي، خو دوی د روغتیایي واقعیتونو خلاف داسې فکر کوي چې ګواکې دا سګریټ د هغو سګریټو په پرتله روغتیا ته لږ زیان لري چې تمباکو پکښې کار شوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
صابر د کابل په خارینو سیمه کې جوس خرڅوي. دی هر ورځ د لارویانو د سګریټ دود او د هغو معتادینو د نشئی موادو دود هم تنفس کوي چې په خارینو کې نشې کوي. صابر ته د خپلې مسافرۍ هغه شیبه ور یادېږي چې ځوان و او د سګریټو یوه دود یې ژوند تغیر کړ. بس همدې یوه دود هغه له خپلوانو او ټولنې څخه لرې کړ.
صاحب مسافری بود، در ایران گرفتار شدم. اول از سیگار شروع کردم.
په ایران کې د مسافرۍ پر مهال معتاد شوم. لومړی می سیګریټ څکول، وروسته می تریاک پودر او نور نشئی مواد پیل کړل. دا چې معتاد وم کار مې نه شوای کولای. ټول خلکو کرک راڅخه کوله او ګوخه راڅخه ګرځیدل.
د
نړیوال روغتیایي سازمان په هغه راپور کې چې له تمباکو سره د مبارزې د اونۍ په مناسبت خپور سوی راغلی چې په نړۍ کې هر کال 8 میلیونه انسانان د سګریټو د استعمال له کبله مړه کیږي او د تمباکو د استعمال ډیروالی د دې سبب سوی چې په نړۍ کې تجارت یو ټریلیون ډالر ته رسیږي. د نړیوال روغتیایي سازمان د چیړنو له مخې په عامه ځایونو کې د تمباکو د استعمال له امله د نړۍ نیمایي ماشومان د تمباکو په غیر مستقیم استعمالونکو بدل سوي دي. د تنفسي ناروغیو متخصص ډاکټر بشیر احمد وایي چې د تمباکو د استعمال کمول کوم درد نه دوا کوي. هغه څوک چې سګریټ څکوي باید ورو ورو یې پرېږدي چې په بشپړ ډول روغ سي.
د بیماری ته څوک اخته شو لکه داسې مریض دی لکه شکر مریض، که دویم پرهیز پاتې شو دایمي جوړ دی، که هر وخت پرهیز مات کو بس په هغه وخت بیرته مریض دی. د دوی دپاره ښه لاره همدغه دی چې دوی خپل مصرف په تدریجي توګه کم کړي. دا روش زیاتره زیاتره هغه کسانو ته ډېر ښه دی چې هغه اوږدمهال سګریټ استفاده لري. دوی دپاره په یو وار پرېښودل مشکل دی. دا اعراضو چې ورته پیدا کېږي لکه بېخوبي، لکه د سترګې پرابلم او یا لکه تشویش و نارامي، دا شیان په دوایي او په دا شیانو علاج وشي چې هغه ته آسان وي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د 1398 شمسی کال څېړنې ښیي چې د افغانستان په سلو کې 25 خلک په بیلابیلو ډولونو تمباکو استعمالوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د برخې رئیس ډاکټر سید حبیب اروال وایي چې په دې وروستیو کې د الکترونیکي سګریټو استعمال هم ډېر سوی چې اکثره یې ځوانان څکوي. دوی د روغتیایي واقعیتونو خلاف داسې فکر کوي چې ګواکې دا سګریټ د هغو سګریټو په پرتله روغتیا ته لږ زیان لري چې تمباکو پکې استعمالیږي.
برقی سیگریټ په جوړښت کې 80% نیکوتین استعمالیږي. دا کېدای شي د ګاز په شکل کې، کېدای شي مایع په شکل په دې کې استعمال شي. دې ته برقی سیگریټ ځکه وایي چې په دې کې یو خاص بتری استعمالیږي. د برقی سیگریټونو استعمال یا څکول ټول هغه زیانونه لري کوم چې د نورو عادي سیگریټو څکول لري.
په افغانستان کې تمباکو د سیگریټو او نسوارو ترڅنګ په قیلون او چلم کې هم څکول کیږي. په وروستیو کلونو کې چې د افغانستان په لویو ښارونو کې قیلون خانې جوړې شوي، له دې سره سم ګڼ شمېر ځوانانو د قیلون څکولو لپاره دې ځایونو ته مخه کړې او اوس هر ورځ ګڼ شمېر ځوانان هلته د تفریح په نیت قیلون څکوي.
یا یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری ندارین.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدا فرصت ورته کړی.
سوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر منځنۍ سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې د تمباکو استعمال څنګه د ناروغي او میکروبونو پر وړاندې د انسان بدن کمزوري کوي. طبي ډاکټران وایي چې د تمباکو استعمال د ناروغي او میکروبونو پر وړاندې د انسان بدن کمزوري کوي او عصبي سیستم ته هم زیان رسوي. ډاکټران دا هم وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د تمباکو استعمال ډېر سوی او خلکو ته یې بېلابېلې تنفسي ناروغۍ پیدا کړې دي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا له ډاکټر طارق حبیب سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د تمباکو استعمال د کورونا وایرس پر وړاندې د انسان د بدن له مقاومت سره څه اړه لري.
سیګرټ چې دی په خپل ترکیب کې یو مواد لري کوم چې د بدن دفاعي سیستم خرابوي، او ښکاره خبره ده چې کورونا وایرس او دفاعي سیستم سره ډېره نږدې رابطه لري. نو کله چې یو څوک سیګریټ استعمالوي د دې دفاعي سیستم کمزوري کیږي، د دې سږي هغه ځې نارماله توګه او په درسته توګه خپل وظیفه نشي اجرا کولی.
دغه مواد چې تاسو ډاکټر سبیاتل چې په تنباکو په ترکیب کې دي، دا کوم مواد دي چې د بدن اغیزمنی او ضعیفوي؟
زمون دفاعي سیستم او د بدن د یو انټي اوکسیدانټ یا د حجراتو د تخریب مخنیوي کوي. هغه سیګریټ څکونکي چې کوم سیګریټ څکي، دی واغ انټي اوکسیدانټ مواد چې کوم د بدن د حجراتو تخریب سبب کیږي، دغه مواد ډیر کم لري. بل دی چې یو څوک چې سیګریټ استعمالوي، د دې دفاعي سیستم مخکې نه زیانمن شوی وي، هغه ډیر اساس وي دی التهابي میډیاتورونو د دې پسو کې افرازيږي کوم چې د التهاب او د انتاناتو لپاره زمينه برابروي. ورسره د سیګریټ استعمال لامل د سږو نارماله وظیفه چې هغه په سمه توګه نه اجرا کیږي، نلمدی کبل دیو دفاعي سیستم پاتې راځي او هغه انټي اوکسیدات چې بدن په نارماله توګه تولیدوي نشي تولیدولی، ترڅو چې د بدن د حجراتو تخریب مخه ونیسي او یا تخریب شوی حجرات بیرته دوباره جوړ کړي ترڅو خپل وظیفه په سمه توګه اجرا کړي.
په افغانستان کې څه باندې 10,000 کسان البته په سیګریټو باندې یا تنباکو باندې عملي دي، چې اکثریت د دوی ځوانان دي. دې ته په کتو چې تاسو په خپل په طبي برخه کې زده کړې کړي او په دې ټولنه کې اوسېږي او خصوصا تاسو یو ځوان یاستئ، د عملي کېدو علت دلته د ځوانانو په څه کې ویني چې ډېر ځوانان تنباکو ته مخه کوي؟
ګوره، زیاتره ځوانان داسې فکر کوي چې سیګریټ کوم روغتیا ته تاوان نه لري. دی د سیګریټو د استعمال نه یو سټایل، یو موډ، یو فیشن ګرځولی دی. دی هغه ځوانان چې سیګریټ نه استعمالوي داسې فکر کوي چې دی زمونږ پر وړاندې د بدن مقاومت کمزوره دی، مونږ قوي احساس کوو. بل د سیګریټو په تړاو باندې دلته هغه سم پوهاوی نه دی وړاندې شوی، ترڅو چې ځوانان د سیګریټو د زیان څخه خبر شي. نو هغه د سیګریټو د زیان څخه د ناخبرېدو لامل دا دی، کوم پوهاوی چې د سیګریټ پر وړاندې نه دی ترسره شوی. تاسو وګورئ که د نشه یي توکو مبارزې د ریاست څخه یو تپوس وکړي، د دوی په دې تېر کال کې یو اعلان یو راډیو یو ټلویزیون ته هم نه دی ورکړی، ترڅو چې د سیګریټ د استعمال د زیانونو څخه خلک خبر شي.
یو بل مسله ډاکټر صاحب چې دا هغه کسان چې تنباکو استفاده کوي، دوی اکثریت باسواده دي او محصلین هم دي. دوی انګیرنه دا ده چې تنباکو استعمال دوی ته ذهني آرامي ورکوي د درس پر مهال او د زده کړو پر مهال باندې. آیا تنباکو کولی شي د انسان ذهن آرام کړي که دا یوازې یو تصور دی چې انسانانو په نسبت د محصلینو او د مطالعینو په نسبت راپیدا شوی؟
ګورې، څوک چې سیګریټ استعمالوي دي ته یو کاذب ډول ذهني آرامتیا رامنځته کیږي. اغه ذهنی ارامتیا یو سایکولوژیکل توګه وی دی، په اغه واقعي او حقیقت توګه دغه ذهنی ارامتیا نه وی موجود. اغه وجه دا ده چې موږ تاسو په دماغ کې یو مونو امینو اکساید انزایم لرو. دغه انزایم چې د ډوپامین اضافه مقدار د بدن څخه لمنځه وړي. کله چې یو سیګریټ استعمالوي، دغه انزایم په فعالیت کې کمواله رامنځته کوي او ډوپامین زیات افرازيږي. کله چې ډوپامین زیات افرازيږي، ډوپامین وظیفه دا ده چې موږ تاسو خوشحالي، ارامتیا او ذهني سکون رامنځته کوي. نو سیګریټ استعمال کوونکي ډوپامین زیات لري، د دې د عمل د کازي په توګه ذهني سکون رامنځته کوي، بلکې حقیقت کې دغه ذهني سکون دی ته په زیان او تاوان اوان تر مرګ کچ پورې رسیدي.
د روغتیا نړیوال سازمان د ځوانانو غوښتي چې د تنباکو د کنټرول په برخه کې د سی ادارو سره مرسته وکړي. تاسو په نظر ځوانان څه کولای شي په دې برخه کې، څه ډول مبارزه کولای شي د تنباکو پر وړاندې؟
یو ځوان په صفت په نور څه نه وي، د هر یو ناروغۍ پر وړاندې مبارزه کول دا یو مالي سپورت ته ضرورت لري. په نور څه نه وي، هر یو ځوان چې کومه وسیله لري د هغې څخه استفاده وکړي. لومړی دا زه خپل یو ځوان یم، زما وسیله همدغه انټرنیټ دی. په کلي کور کې چې څوک سګرټ استعمالوي، هغې د دغه زیانونو په تړاو باندې خبر شي، تر څو هغې ته زیان باندې پوه شي. تاسو سګرټ استعمال ستاسو صحت لپاره تاوان دی. همدارنګه په فیسبوک کې کولی شي، اجتماعي رسنۍ دي، د دې د لارې دوی کولی شي چې عامه پوهاوی ترسره کړي. نو یو ځوان لپاره تر ټولو مهم هغه لومړني کوم وسایل چې دوی په لاس کې د کمپاین او د دغه لپاره لري، باید هغه څخه استفاده وکړي.
اوس نوي ځوانان چې دي، تر ډېره دوی چې تر ډېره د موډ او سټایل لپاره د دې استفاده کوي، چې متاسفانه دا ډېر مخالف او زیانونه لري. کورنۍ څه کولای شي؟ دوی مسؤلیت څه دی په ځوانانو په وړاندې، خصوصا د دوی د روږدي کېدو په تنباکو باندې؟
بالکل، لومړنی کنټرول په ماشومانو باندې، په ځوانانو باندې، هغه د مور او پلار حق دی. کله چې دوی د کنټرول څخه بهر وځي، بیا دا د دولت مسؤلیت کېږي، د اجتماعي دغه مشرانو مسؤلیت کېږي. لومړی کنټرول چې د مور او پلار او د کورنۍ څخه خراب شو، هغه بیا نه دولت کنټرولوي شي او نه په عامه کېږي. مور او پلار او یا مشر ورور یا د کورنۍ سرپرست ته پکار دی چې دغه نوی زلمی شوی ځوان دا له چا سره کینی، د چا سره رابطه لري، خپل درس وایي که نه وایي، د دې هغه جدي څارنه او مراقبت پکار دی. هغه لارې چې کوم چې غلط لارو ته دخ کېږي، د دې ملګري انډیوالان باید چیک شي، تر څو یو سګرټ څکونکی په یو ډله کې موجود وي، دغه ټول په دغه سګرټ باندې غلط کمپین ورته کېږي، اخته کېږي.
د تمباکو د زیانونو په اړه مو له ډاکټر طارق حبیب سره زموږ د همکار مرسلین ارسلان مرکه اورېده.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما موتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نیمه شپه وي خو اخبار لا کور ته نه وي راغلی. مور او پلار ته د ډیرو اندېښنو د لاسه خوب نه ورځي. دا چې اکبر ولې تر نیمه شپې پورې کور ته نه دی راغلی، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام زویا، خسته چې په خیر راغلی. نیمه شپه سوا، له ډیرو اندېښنو خوب نه راته.
اکبره، ته خو تر پایه سړی نه شوې.
ولې بلاره، ما څه کړي دي؟
ښه وایې، ولې هلک ته ناقه پکارېږي؟
ښځې، دا ټول ستا بې ځایه نازونه وو چې هلک دې ځای ته راورسېد. تو خدای، دا وخت کور ته دې راتلو دی؟ د ده د لاسه خلک ما ته پیغور راکوي، وایي زوی دې پوډري دی.
او سړیه، دا خو دې حل لاره نه ده. الکې وې شفاخانې ته بوزه چې علاج وسي. په پیغورو خو څوک نشه نسي پرېښودلی.
ښځې، ته یوه شېبه چوپ شه چې زه اکبر پوه کړم. زه دې سره پوهېږو، ته ډېرې خبرې مه کوه. ګوره اکبره، ته یوازې دوې لارې لرې، یا به نشه پرېږدې او یا به دا کور. اوس ستا خوښه ده چې کومه لاره خوښه یې.
ګور پرېږدم، خو نشه نشم پرېښودلی. بس دا کور دې تاسو ته مبارک وي، زه نه ولاړم.
والکه ودرېږه، په دې نیمه شپه چېرته ځې؟ زما خبره واوره والکه.
بس دی نو، دا کور دې تاسو ته مبارک وي، زه ولاړم.
بس دی، ډېرې زارۍ مه ورته کوه، پرېږده چې ولاړ شي. پوډري زوی نه زوی؟
تم ځان ته پلار وایې؟ تو خدای، دا دې حل لاره ده. پوډري په خپل سر نشه پرېښودلی شي.
ولې نشه پرېښودلی؟ ماشوم خو نه دی، ځوان هلک دی، دی په خپل خیر او شر نه پوهېږي.
نصیحت به مو ورته کړی و چې علاج ته غاړه کېږدي، بیا به مو علاج کړی وای. وروسته به مو کار ورته پیدا کړی وای چې پامې په بله سوی وای. په زور خو د نشیانو علاج نه کیږي.
تیره مسوخېږه، بس نور د ده کار دی چې نشه پرېږدي او که کور. ما خپله فیصله ورته واوروله.
ستا دې د غم فیصله سي، تا خو خپل زوی په خپل لاس د بلا خولې ته ورکه.
ما ولې د بلا په خولې کې ورکه؟
پخوا خو لا ښه و، ماښام به کور ته راته، اوس به ټوله شپه ورځ له پوډریانو سره پوډر څکوي.
زما یې د بلا چې په کنډوالو کې شپې تېروي او که په هوټلو کې. ما ورته وویل چې یا به کور پرېږدي او یا نشه، خو ده د نشې لاره خوښه کړه.
او سړیه، هلک اوس د نشې په دام کې نښتی دی، خپله ځان نشي خلاصولی، باید موږ یې را خلاص کړو. دغه مو مشر زوی دی.
او ښځې، درته ومې ویل چې اکبر اوس ماشوم نه دی، زلمی دی او عقل لري. دی باید خپله پوه شي چې نشه یې ژوند تباه کوي.
زه ستا خبره منم چې باید اکبر نشه پرېږدي، خو نشه پرېښودل هم دومره اسانه کار نه دی. باید موږ مرسته ورسره وکړو. اوس به یوازې پوډر څه کوي؟ که په کنډوالو کې واوسي، خدای مکړه په نورو ناروغیو اخته نه سي.
په هر شي چې اخته کېږي زما یې د بلا. ما ورته ویل چې نشه پرېږده، خو ده ونه منله.
جانه، یو پوره خوراکه چې په خدای خمار خمار یې.
دادی مادره، پوره دي درتا قربان شي.
یار خیر بیسی، خدای دی تل خوشحاله لره. په ما خودی زواب وکړ.
خدای دی ټول یاران خوشحاله لري.
نو ولې ورته ګورې زوروره؟ را مخکېږه چې په ګډه پوړۍ سره ووهو. دا خو د انډیوالۍ نشه ده، یوازې کله خوند کوي.
بس اکبرجانه، ستا دې نوشه جان شي، زه یې نه وهم.
ولې نه وهې؟ ته خو د لسو کالو عمل یې.
زما نور له نشو څخه توبه ده. نن مې پلار راځي، له هغه سره شفاخانې ته ځم او د ځان علاج کوم.
ډېر ښه، نو بیا به څه کوې؟
پلار مې راته وویل چې ته په هر شي خوشحاله کېږي او هر څه وایې زه یې منم. تر علاج وروسته واده درته کوم، بیا به دوکان درته جوړ کړم چې پام دې یو په بله شي.
ماشاءالله، ته څومره مهربانه پلار لري. خدای دې سیوری ستا له سره نه کموي.
آمین. اکبر، که زما خبره منې، راځه ته هم نور پوډر پرېږده. ته ورته وګوره، په دې مردارو لښتیو کې ژوند کوو او ټول خلک کرکه راڅخه کوي. تو خدای دام ژوند دی.
شیرجانه، ته ښه وایې. ریښتیا هم دا ژوند د انسان په ډول نه دی، خو نشه یو دام دی. که څوک پکې بند شو، خپله ځان نشي خلاصولی. باید پلار، مور او کورنۍ غړي ورسره مرسته وکړي. ته دا لس کاله کېږي چې بوډر څکوې. که دې پلار نه وای، تا خپله نشه پرېښودلی شوی.
یاره، ریښتیا هم چې که پلار مې نه وای، ما خپله دا غم لړلی پوډر نه شوای پرېښودی. نو ته خو هم شکر دی پلار لرې، زما سره په علاج کې مرسته نه کوي.
او زه هم پلار لرم، خو د پلار غوندې مهربان نه دی. زما سره یې هیڅ مرسته ونه کړه، نه یې د علاج په باره کې مرسته راسره وکړه او نه یې په یو کار مصروف کړم. بس له کوره یې وژړنو ویلې ځم ورکځه.
خیر دی، زما سره ولاړ شه. زما پلار به دې شفاخانې ته بوځي او علاج به دې وکړي.
نه نه، درسره ځم. پلار مې وایي چې زه په تا شرمېږم. وایي ما ته خلک د بوډرې پلار وایي. زه مې له پلار څخه کساد اخلم. پرېږده چې زما تر مرګه پورې خلک ده ته د بوډرې پلار وایي. شیرجانه، ته یو نیک مرغه انسان یې چې داسې مهربانه پلار لرې. خو زه یو ډېر بدمرغه انسان یم. زه د نشو په دام کې راګیر شوی یم. خو بلار می پرنوستر کنه درنگوی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.